Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ولسی جرګې پخوانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچیت غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلوال برید کې ټپي شوې ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدراعظم له مرستیال سره د بین الافغاني مذاکرو پر لارو چارو خبرې کړې. خو د خبری مجلې فایل د مهمو خبرونو له سرټکو کو د ولسی جرګې پخوانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچي هیئت غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوه. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قمندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای ورکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ولسی جرګې پخوانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي پرون په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوه. د افغانستان د سولې د مرکشي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلي چې فوزیه کوفي تیر ماښام د پروان کابل پر لاره د نامعلومو وسلوالو کسانو په حمله کې ټپي شوي. ښاغلی ستانکزي زیاتوي چې میرمن کوفي برسیرنه ټپي شوې او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او امنیتي چارواکو هم د پیښې په اړه نور جزئیات لا نه دي په ډاګه کړي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا په حضور کې پوځي تطبیقات وشول. دغه تطبیقات د ګوشتي ولسوالۍ په ګوزړۍ سیمه کې پرون جمعه ترسره شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دې تطبیقاتو کې پلیو کمانډو ضربتي پولیساتو او هوایي ځواکونو برخه درلوده. دا تطبیقات په داسې حال کې کېږي چې پرون په مرکز جلال آباد کې لسګونه مدني فعالانو او د دې ښار اوسیدونکو د پاکستان خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض درلود چې پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا اخزن سیم غزول شوی. د افغانستان په خاوره کې د ننه د دوی په وینا تاسیسات جوړوي او تحرکات زیات شوي خو حکومتي چارواکي چوپه خوله دي. د پاکستاني چارواکو لخوا دا دعوی رد شوي دي. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قمندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی. په پیښه کې چې پرون په تګاب ولسوالۍ کې شوي څلور ملکیان هم ټپیان شوي. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو د تګاب ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې وروسته د ملي اردو له مقاومت سره مخ شول. ښاغلي شورش وویل چې دې برید څو ساعته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا کرکټ په ولایتي سیالیو کې د ننګرهار او فاریاب ولایتي لوبډلو بریاوې خپلې کړې. د چیلنج کپ د لومړۍ درجه مسابقو په لړ کې درېمه مسابقه پرون جمعه د ننګرهار او میدان وردګ او څلورمه د فاریاب او کندهار لوبډلو ترمنځ وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار او فاریاب لوبډلو بریاوې ترلاسه کړې دي. دې سره څنګه ترته ویده شوم چې یادې لوبې 500 لوبې دي او دغه لوبې د لوبغاړو د کرکټ د ودې او پرمختګ او په تخنیکي برخه کې د ښه والی د رامنځته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی.
په پام کې دا نن د چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالیو په دوام په الف ډله کې د کابل او هلمند دغه راز د بلخ او خوست د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. په خوست ولایت کې دغه 500 مسابقې چې تر روانې شنبه دوام کوي د اتو ولایتي لوبډلو ترمنځ کیږي. په پام کې دا چې پایلوبه یا نهایي مسابقه به په کابل کې ترسره شي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې له مشر سره په دې تورته مسلو خبرې کوي. خو د امریکا لخوا وړاندې شوی پریکړې لیک چې له مخې پر ایران د وسلو بندیز تمدیدیږي په غالب ګمان ښایي له ناکامۍ سره مخ شي، ځکه روسیه او چین چې د ویټو یا رد صلاحیت لري د امنیت شورا د دې رای ورکولو سخت مخالفت کړی. مایک پامپیو د اټومي انرژي نړیوال ادارې له عمومي مشر سره تر کتنې مخکې وار بیا د امریکا پر دریس ټینګار وکړ چې واشنگټن بل هر امکاناتو په استفاده پر ایران د وسلو بندیز تمدید کړي. پر ایران مخکینه لګول شوی بندیز د اکتوبر د میاشتې پر 13مه راکمیږي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د تیلو څلور هغه ټانکرونه ضبط شوي چې له ایران څخه وینزویلا ته په لاره و. د امریکا د عدلي وزارت دا د حکومت لخوا د ایران نه د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللې چې ضبطیږي. دا وزارت پرون په یو بیان کې وویل د امریکا د قانون د تنفیذ واکونو هغه باروړونکي ټانکرونه چې د اټکل له مخې یو میلیون او سل شپاړس زره بیرل تیل لیږدول نیولي. دا وزارت په حواله دغه تیل د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک اړوند و وینزویلا ته پر لاره و. او څلور زره کسان د بلاروس په پلازمینه منس کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دغه هیواد کې د تیر یک شنبې د ولسمشرۍ په لانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمیرنه غواړي. په دې ټاکنو کې الکساندر لوکاشن کته زمینه برابر شوه چې د شپږمې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر شي. دا موضوع په ملي سطحه د پراخو اعتراضونو سبب شو چې امنیتي ځواکونه یې د غلي کولو لپاره سخت اقدامات وکړ. د لوکاشن کا په وړاندې عمده کاندیدا د بلاروس د اپوزیسون کاندیدا اتلانا واچی د نتایجو ترلان روسته لیتوانیا ته ولاړه. هغې پرون د لیتوانیا نه په یو ویډیو پیغام کې وویل
اړتیا ده چې موږ د بلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په منسک کې د پرونی اعتراض مشري کارګرانو کاوه او په نتایج شو ریپورټونو کې شمیر شاوخوا 40,000 خول شوی دی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. یو حکومتي سرچینه وایي چې د طالبانو ځینې بندیان به نن خوشې شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدراعظم له مرستیال سره د بین الافغاني خبرو اترو پر لارو چارو غږېدلې. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې امریکا وایي د چین د کنفیسیوس انسټیټیوټ داسې اداره ده چې د چین د حکومت پروپاګند خپروي. دا به واوري چې اروپایي چارواکو له بیلاروس څخه غوښتنه وکړه چې د مظاهره چیانو او توقیف شوو کسانو نه د توقیف شوو کسانو له سره له زور زیاتی لاس واخلي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه به ولرو. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه ولرو چې د افغانستان په اړه څه وایي او د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعت کې خپرېږي. یو حکومتي سرچینه وایي چې د طالبانو ځینې بندیان به نن هم خوشې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د قطر د صدراعظم له مرستیال سره د بین الافغاني مذاکرو پر لارو چارو غږېدلې. حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو اترو لومړی پړاو به په قطر کې وشي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. صالح محمد صالح پرې جزئیات لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدراعظم مرستیال هم دی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وسی چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد حنیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه وویل.
دواړو لورو د مشورتي لوی جرګې د تصامیمو پاکړه د غوی د تطبیق د زندانیانو د خلاصون او د سولې د مذاکراتو د پیل په سلسله باندې مفصل خبرې وکړل.
دا چې دواړه مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کومو مشخصو ټکو موافقه کړې دي جزئیات نه دي ورکول سوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پر همدې موضوع په خپل یو ټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللی او ویلي دي چې دواړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل پر وړاندې لوی خنډ د 400 طالبانو پر خوشی کېدو اختلافات شول سوي دي. ورسته له هغې چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنجشنبه د دغو 400 طالبانو د خوشی کولو بهیر د 80 بندیانو په خوشی کولو سره پیل کړ. د ملي امنیتي بي سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه وکړه، دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشي سوي دي. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشي سي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکاري هڅه کوي د خوشي سویو بندیانو پر کاروان برید وکړي. بلخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه پر هر پرمختګ به ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. په ټوله کې د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له خوشي کېدو سره به د دې ډلې د خوشي سویو بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. حکومت ویلي چې د دغو 500 بندیانو له خوشي کېدو سره به په دریو ورځو کې طالبان بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و مولدل چې یوې حکومتي سرچینې د ازادي راډیو ته ویلي خی یو شمیر طالب بندیان نن هم خوشی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې که خوشی شوي طالب زندانیان بیرته د جګړې لیکو او د نشئی موادو قاچاق ته مخه کړي، سخت چلند به ورسره وشي. د دې وزارت مرسیال محمد هاشم اورتاق وایي د رسنیو د ریپورټونو په اساس د 400 طالب زندانیانو ترمنځ 150 د نشئی توکو قاچاقچیان دي. نورحال د ډیوی نادر پر رپورټ کې
کڅه هم تر وسه افغان حکومت په رسمي ډول په 400 طالب زندانیانو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو شمیر نه دی په ډاګه کړی. خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد مبارزې موین د رسنیو د معلوماتو په اساس وایي د دې بندیانو له ډلې 150 د نشئی توکو قاچاق براندي. محمد هاشم مرتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې هغو طالبانو ته چې له زندانونو آزاد شوي په ځانګړي توګه هغه چې د نشئی توکو په قاچاق محکوم وو ګواښ وکړ که د ژمنې خلاف عمل وکړي یو ځل بیا به ونیول شي.
په دې سیاسي پروسه کې موږ باید قرباني ورکړو. هر څوک په سیاسي پروسه کې د یوې ژمنې پر بنسټ خوشي کیږي که بیرته دې نامشروع کار ته دوام ورکړي، پولیس آګاه دي، هغوی به بیرته د قانون منندو
ته وسپاري. هغه په ځانګړي توګه هغو قاچاقونکو ته چې 400 طالب بندیانو ډله کې شامل دي وویل که دا خلک یو ځل بیا د نشئی توکو قاچاق وکړي و بنیول شي. د سولې مشورتي لوی جرګې د غوښتنې په اساس په پام کې ده د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیانو له ډلې پاتې 400 هم خوشی شي. دا بهیر پرون پیل شو او تیره ورځ لومړنی ګام کې له دې ډلې 80 طالب زندانیان له زندان نه آزاد شول. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا 400 طالب بندیان په لویو جرمونو همدا شان د نشئی توکو قاچاق کې ښکیل دي. ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د دوی ترمنځ 150 د نشئی توکو قاچاق کوونکي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني څخه مو وپوښتل چې آیا له 500 زیات نشئی توکو قاچاقونکو خوشی کول به د روږدي کسانو او د نشئی توکو خرڅلاو زیات کړي؟
قسمه کې موین صاحب متموزات امور داخله بر شما بیان
وکړه. لکه څنګه چې موین صاحب وویل چې مافیا شتون نه لري او که څوک بیا ځلې په دې جرم لاس پوری کوي له قانوني چلن سره به مخ شي.
څه مورد پیګرد قانوني قرار خواهد داده شد؟
افغانستان ته د جګړې او تاوتریخوالي ترڅنګ نشئی مواد یو بل معزل دی. لدې لارې د افغان دولت یو شمیر مخالف ډلې هم تمویلېږي. که څه هم د افغانستان د نشئی موادو ډیری عواید د نړیوالې مافیا جیب ته لویږي، خو دې په دې افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان روږدي کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو د ازادي رادیو سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی وسپره شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. عصمت ساروان ورته کتنه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې ظاهرا د طالبانو مړو ته پکې سپکاوی کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي ډېر اندېښنه لري چې دا ډول پارونکي ویډیوګانې به چې په خواله رسنیو کې خپریږي د سولې له موافقې وروسته هم تر ډېرو پورې د غچ اخیستو اور ته لمن ووهي. د پنجشنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوه چې په حقیقت کې د افغانستان د ملي اردو په یونیفورم کې څو تنه د طالبانو له جسدونو سره لیدل کېږي چې لاسو پښې یې پرې شوي دي. په ویډیو کې یونیفورم لرونکي کسان د طالبانو سر پرې شویو تنو ته خاندي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د حقایقو د معلومولو لپاره څېړنه کوي. دا موضوع له دې کبله هم د پام وړ ده چې د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني خبرو په درشل کې خپره شوې ده. نیویارک ټایمز وایي دواړو خواوو د یو بل پر ضد په ځلونو له بېرحمانه تاکتیکونو کار اخیستی او دا ډول کارونه حتی که د سولې موافقه هم وشي ممکن تر کلونو پورې د غچ اخیستو اور تود وساتي. طالبانو په یوه بیان کې ویلي چې دا پیشه د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې شوې ده. په همدې سیمه کې د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغان ملي اردو پر یوه جزوتام د طالبانو په حمله کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري ووژل شول. نیویارک ټایمز ته یوه افغان چارواکي ویلي چې خپره شوې ویډیو احتمالا د هماغه وخت ده. په ویډیو کې یو تن وای دوی راغلل چې په ارغنداب کې وجنګیږي خدای د سری قتی حال دی. نیویارک ټایمز د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس شهرزاد اکبر څرګندونې هم راخیستي چې د دواړو خواوو په وسلوالو یې ژغ کړی چې له جنګي جرمونو او داسې اقداماتو ډډه وکوي چې د سولې د پروسې په نتیجه کې پخلاینې ته ستونزې پېښوي. Stars and Stripes دی ورځپاڼې بیا په دې لیکنه خبره کړې چې ممکن طالبان له دې سره موافقه ونه کړي چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ځواکونه پریږدي. ورځپاڼې د شنونکو په قول لیکلي چې طالب مرکچیان شاید افغانستان له حکومت سره د راتلونکو ورځو د سولې په خبرو کې په افغانستان کې د تروریستي ضد عملیاتو لپاره د یو شمېر امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو له وړاندې سره مخالفت وکړي. ورځپاڼې زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ځلونو ویلي چې له افغانستانه ټول پوځیان باسي خو په عین حال کې د تیر کال په منی کې فاکس نیوز رادیو ته وویل چې د تروریستي ضد چارو لپاره به یو شمېر امریکایي پوځیان تل په دې هیواد کې وي. په افغانستان کې داعش، القاعده او یو شمېر نورې سختې ډلې هم شته چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه یې خپل امنیت ته خطر ګڼي. د جمهوری پال سناتور لیندسی گراهام په شمول د کانګرس یو شمېر غړي د دې پلوی دي چې یو شمېر امریکایي پوځیان باید د نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. خو د نړیوال بحران ډلې غړی اندریو واتکنسن وایي داسې ښکاري چې طالبان د تروریستي ضد عملیاتو لپاره د امریکایي پوځیانو له پاتې کېدو سره موافق نه دي.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مسایل هم لرو خو تر هغه مخکې راځو څو نړیوالو مسلو ته. اروپایي چارواکو له بیلاروس غوښتنه کړې چې د مظاهره چیانو او توقیف شوو کسانو سره له زور زیاتی لاس واخلي. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر مظاهره چیانو د ظالمانه ځپلو له کبله فشارونه زیات کړي دي. دغه مظاهرې د ولسمشرۍ تر هغه ټاکنو وروسته پیل شوې چې اروپایي ټولنې نه آزاد او نه هم عادلانه بللې. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د اروپایي ټولنې فشارونه په زیاتېدو دي. دغه فشارونه د مظاهره چیانو د ظالمانه ځپلو له کبله زیات سوي او مظاهرې د تېرې یکشنبې د ولسمشرۍ تر هغو ټاکنو وروسته پیل سوي چې اروپایي ټولنې نه آزادې او نه هم عادلانه بللې دي. تېرې یکشنبه د رای ورکولو له مرکزونو د باندې د نظر پوښتنو او 80% شمېرل سویو رایو له مخې مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې له 1994 میلادي کال راهیسې په واک کې دی د شپږمې دورې ګټونکی وګڼل سو. په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 6200 کسان نیول سوي دي. د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا چې د دغو ټاکنو نتیجې رد کړي مجبوره سوه لیتوانیا ته ولاړه سي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې پرون اروپایي کمیسیون ته صلاحیت ورکړل سو چې د بیلاروس پر خلاف د بندیزونو وړاندیزونه طرح کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وای په بروکسل کې تر دې غونډې مخکې د بیلاروس چارواکو د سلګونو توقیف سو کسانو خوشی کول پیل کړی دي. د اروپایي کمیسیون ویاندې ویفیان لونیا پرون جمعه په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل
Indeed, she has tweeted that she
په واقعیت کې د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وندر لاین ټویټ کړی چې د هغو کسانو پر وړاندې اضافي بندیزونه غواړو چې له ډیموکراتیکو ارزښتونو یې سرغړونه کړې یا یې په بیلاروس کې له بشري حقونو ناوړه استفاده کړې ده. هغې پرون جمعه ماسپښین د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په بحثونو کې هم د اساسي ازادیو او ډیموکراسۍ لپاره په بیلاروس کې د خلکو د حقونو کلک ملاتړ څرګند کړ.
په همدې حال کې د اروپا د شورا مشرې ماریا پژ ژینوویچ بوریچ هم له بیلاروسي چارواکو غوښتنه وکړه چې د مظاهراتیانو یا هم توقیف سوی په وړاندې د زور زیاتی کارول بند کړي. میرمن بوریچ ویلي د اروپا شورا تیاره ده چې له بیلاروس سره د اصلاحاتو د پلان په طرحه کولو او عملي کولو کې همکاري وکړي. پرون هم څو زره کسان د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول سول. دوی د تیرو ټاکنو د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه درلوده. د مینسک د ټراکټورو د کارګرانو ټولنې د دغه اعتراض رهبري کوله چې وروسته د ریل ګاډو او نورو صنعتونو کارګر هم ورسره ملګري سول او په ناتایید سو راپورونو کې د اعتراض کوونکو شمیر شاوخوا 40,000 یاد سوی دی. الکساندر لوکاشینکا پرون پر ټلویزیون وویل په کارځایونو او فابریکو کې د کارګرو اعتصاب او په اعتراض کې برخه اخیستل د صنعتي اتحادیو پر راتلونکي منفي اغیز کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
امریکا وایي د چین د کنفیوسیس انسټیټیوټ د سیوې اداره د چین د حکومت پروپاګاندا خبري. امریکا کې یو مهال د انسټیټیوټ تر سلو زیات تعلیمي مرکزونه درلودل خو د وخت له تیرېدو سره زیات مرکزونه وتړل شول. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د بیجنګ او واشنگټن سیاسي اړیکې کړکېچنې شوې. فرشته جلال صحیح پرې تفصیل لري.
په هغه اعلامیه کې چې د پومپیو په حواله خپره سوې ده ویل سوي چې د چین کنفیسیوس انسټیټیوټ د چین د حکومت لخوا تمویلیږي او د امریکا حکومت غواړي چې د امریکا تعلیمي سیستم د دې انسټیټیوټ د فعالیت د دوام په اړه د بې پرې معلوماتو پر اساس پریکړه وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرچینو وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې حتمي نه ده چې دا پریکړه په متحدو ایالاتو کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ پر فعالیت په مستقیم ډول اغیز وکړي، خو پر ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي موسسو فشار راوستلی سي چې د دې تعلیمي مرکز له موادو د کار اخیستلو په اړه غور وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو په 2000 میلادي کال کې په امریکا کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ له ټولو تعلیمي مرکزونو غوښتنه وکړه چې په امریکا کې د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت سي. خو په واشنگټن کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ د تعلیمي مرکز د عامه اړیکو مشر گاو کینګ وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې دوی غواړي چې د امریکا له حکومت سره همکاري وکړي او د خپل فعالیت د شفافیت ثابتولو لپاره یې په مکرر ډول معلومات ورکړي دي. گاو وال ستریټ ژورنال ته ویلي موږ په داسې عصر کې ژوند کوو چې ځینې خلک د یوې بهرنۍ ژبې تدریس ته د سیاسي فعالیت په سترګه ګوري. هغه څرګنده کړي چې د امریکا په تعلیمي موسسو کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ تعلیمي مرکزونه په خپلواک ډول اداره کیږي، خو یو شمېر کسان دا نیوکه کوي چې کله چې دا انسټیټیوټ له پیکینګه تمویلیږي نو څرنګه خپلواک کار کولای سي. پر دې انسټیټیوټ همداراز نیوکه کیږي چې هغه معلومات سانسوروي چې د چین د حکومت له نظره حساس دي. د بیلګې په ډول د شمالي کارولینا دولتي پوهنتون په 2009 میلادي کال کې د لایلاماته چې د چین د کمونېست ګوند سخت مخالف دی اجازه ورنکړه چې د وینا لپاره ورسي او هغه ته ورستول سوی بلندي کې لاغ کړ. د پوهنتون په پدې کې وویل چې د لایلاما د وینا لپاره ځای او امکانات نه درلودل، خو وروسته د پوهنتون د اکاډمیکو فعالیتونو مشر بلومبرګ خپرونې ته وویل چې د دلایلاما په اړه د چین نظر د هغوی پر پریکړه اغیز درلود. د بلومبرګ خبري اژانس په حواله د چین کنفیسیوس انسټیټیوټ ستانفورد پوهنتون ته $4 میلیون رشوت منلی و تر څو د دوی مرکز ته د فعالیت لپاره ځای ورکړي، خو یو شرط یې دا و چې ښوونکي به یې د طبیعت په اړه خبرې نه کوي. په سوانه دولتي پوهنتون کې یو پروفیسور ته اجازه نه ورکړ سوي چې په خپله وینا کې د تایوان پر وضعیت چې هغه هم د چین د حکومت له نظره حساسه ده خبرې وکړي. د چین حکومت د تایوان کورواکي په رسمیت نه پیژني. په امریکا کې یو مهال د کنفیسیوس انسټیټیوټ تر سلو زیاتو تعلیمي مرکزونو په مختلفو ښوونځیو او پوهنتونونو کې دفترونه درلودل او فعالیت یې کاوه، خو سوکه سوکه یې ډېر وتړل سول. په اروپایي اتحادیه کې سویډن لومړی هیواد و چې د چین کنفیسیوس انسټیټیوټ ټول تعلیمي مرکزونه یې بند کړل. د راپورونو پر اساس جرمني هم ورته پلان لري.
دوستانو تاسو له سمسونو څور اخلو خان محمد اسلام یار د هلمند نه دلین وای افغان حکومت او طالبان اول باید د جګړې ماشين ودروي او بیا د سولې خبري پیل کړي. شفی جان زدران د خوست نادر شاکور څخه وای د افغانانو ترمنز باور او اعتماد نشته. نور جان بارکزای د هلمند نابي ولسوالۍ نه لیکي آزاد شوی بندیان ما ولیدل نږدې څخه یو شمیري معلوم قاچاق پراندي. دفتر د نامه څرګند ځای په اس ام اس کې وای د طالب زندانیانو په خوشی کولو کې باید دولت بیړه وکړي سو د سولې مخامخ خبرې پیل شي. دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ولسی جرګې پوخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچیات غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوې. د افغانستان د سولې د مرکچیات مشر محمد معصوم ستانغزي تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې فوزیه کوفي تیر ماښام د پروان کابل پر لاره د ناصرګند وسلوالو کسانو په حمله کې ټپي شوې. نوموړي ویلي چې د هغې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې پوځي تطبیقات شوي. دا تطبیقات د افغانستان د پوځ د لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا په حضور کې ترسره شوي. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قمندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی دی. د کرکټ په ولایتي سیالیو کې د ننګرهار او فاریاب ولایتي لوبډلو بریاوې خپلې کړې دي. پر ایران د وسلو د بندیز پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رای ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالو ادارې له مشر سره پر دې تور ته مسلو غږېدلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د لخوا د تیلو څلور هغه ټانکرونه ضبط شوي چې له ایران څخه د وینزویلا په طرف روان و. د امریکا د عدلي وزارت دا د حکومت لخوا د ایران نه د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللې چې ضبط یې کړي. او څو زره کسان د بلاروس په پلازمینه منس کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دې هیواد کې د تېرې یکشنبې د ولسمشرۍ په لانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمېرنه غواړي. دوستانو تاسو زموږ غلا ساده یی راډیو نه اوریدئ. د خبرونو تفصیل زموږ په